نه کسان به خفاسي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل سوي چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمن سخت ویشل سوي او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کار غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو به هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د ترکیه حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وای اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیه چارواکي وایي پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولې دي. ملیحه امیرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک بل منځ وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچری د یونان لاره ورباندې اوتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک څه خنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې 2500 ډالر ورکولی شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چیرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښته چې پکې 22 شامی او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا داوه هم کوي چې د 2500 ډالر په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلې. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي، خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونه ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل پر 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خو او 6 پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یوه ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دی په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحه مرزدا اوس تاسو ته د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوو. او سم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه پامیر ساحل دی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلی هغو یا اف آرز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدای شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځینې نور یې وایي چې د قبایلی سیمو بې کوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځینې غړي وایي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرینډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځینې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځینې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځینې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سی آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلی سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځنې پارلماني استازي وایي چې د قبایلی سیمو واک دې له وفاقه خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځینې نمائندگان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځانته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلی سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلی سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلی سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما او رکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پښتونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلی سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي. په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کوات او اف آر پیښور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې یوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځینو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بې کوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتي رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شي، نه دي کغه آی ډی پی دي او کغه د نو ریفارم دي، خو چې دواړه شي نه داسې دي چې په دې باندې پورا خواري کول غواړي ضرورتونه ډېر فزیم کې د صرف د آی ډی پی د وجه د شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرې خپل دا مناسب کار نه ده. خو ایما ذاتي رایه ده چې ریفارم چې کم دي لکه څرنګه تاسو له پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي کې هغه دې وشي چینج دې وشي تبدیلې دې وشي فزیم چې کدن لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک په اعتماد کې واخیستل شي او هرې طبقې له یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایې په کې ورکړی شي نو دا ٹھیک تھا خو زین کی دی وجہ مو صرف ریفارمز بالکل بند کو نہ آئی ڈی پیز کما پوری نیو شے مو دے ریفارم خبر ہم نہ کو دا با مناسب خبر نہیں زین دی لا ٹائم ورک ول پکار دا دوڑا فیز پکار دا جیو
خو قیصر جمال وای پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي، ځکه چې د ټولو قبایلی سیمو لولسا سم نظر وانه خسته شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلی سیمو کې نارامي دوام عمومي.
څومره تکیبي د ټولو سره چې مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو هغه وجه دا چې خدای ما کا په دلوازي کې مو فیصله وکړو بیا څه خلکو نه منظوره او تاسو لدم پته ده نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنٹ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې ډېر معاملات دا بل تاسو لدم پته چې کوم ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي عمو ته خلک خفه کړو، هغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي مونږ موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړې، نو چې هغه خلکو له مونږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل مونږ جوړ شي چې دا کم سخت وخت بلد تکاله تیر کړه داسې په نورو معاملات وران چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک دي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي چې دا فیصله مو کړي اسلام آباد نه راباندې شوی یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استاذ جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کوم ریفارم خبره ده دا اوس شروع ده، نو ځکه چې رقم زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رایې دي، درې رایې دي چې ځان له صوبه د جوړ شي په ګلګت بلتستان غوندې یو هغه د کونسل دی جوړ شي یا د کی پی سره شامل شي. نو دغه شان د خلکو چې کوم رایې دي دا په مختلفو کې دي، نو پارټي پالیسی دا او موږ چې کوم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه چې کوم زیات خلک په کوم رایې باندې تلل غواړي نو هغه سره په ټول ملګرتیا کوو. دې سټیج کې داسې سویل که خلک وایي چې نه موږ کلیئر آپشن باندې ځو نو دا ما په خیال جلبازي جواب زده درکړه، نو که یو داسې فیصله وشي چې هغه د مینګانو خوښه وي سبا د خلکو نه وي خوښه نما په خیال لا یو
بهتره فیصله بنې. خیسر جمال وای دولس په چیر د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي هم دراتلون کې قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته دا چې کوم د تاسو له ماکه درې رائے او خلې دا اختلاف په پارلیمنټیرین ټیم شته دا یو طرف لا سوچ ته د چا بل طرف لا نو د پارلیمنټیرین هم دا چې بالکل نه دا چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي.
د جمال په اند د دې اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو لولس او مشرانو سره مشورې وشي، خو تر ټولو غوره لارې په هغه سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم کول دي.
که تاسو موجوده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي، هیڅ خو لم جرګې شروع کړې دي، نو مقصد دا ده چې دې کې راوځي خو یو ستار ته هیڅ ولا او دا چې دا کوم بیا په غټه باندې زوی ما په خیال بیا به تر فیصله بد چې ریفرندم چې کوم دا به یو به تر فیصله وي په دې کې به هر کاله مکمل او شي او په میجورټی کې کم ترنګي مو خبره ده نو هغه میجورټی رائے احترام دي. لکه ترنګي تاسو د مازی کرو کړ چې درې خلکو مختلف رائے دي کې دي سره شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ولې کونسل جوړ شي، ما په خیال دغه درې اپشن دي هم دغه چې په کې دغه سوالات به کې پیښ کړی شي او هغه چې کم په زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنی استازي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامیه په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري. دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا دې د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي، خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده.
موږ خپل یو نظام شته چې څنګه په غوږ کې کمزوري دي، خو که موږ د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ هر څه یو ان لا یا سورو بنکوم لا نه ما په خیال دا یو ښه میسج نه دی. هغه دا ده چې موږ موجوده سیستم کې کمی کمزوري دي، هغه کمزوري نشانګي وشي چې کم هغه خدشات خلکو دي هغه خدشات کور کړی شي هغه نه پس کار باندې وشي
ل قیصر جمال هم پوښتنه وکړه بلفرض په قبایلی سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یو فیصله کوي په دې صورت کې به آیا دای هغه فیصله مني او کنه ورته ښکاري چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي. دای وای په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دای په خپله او د ګوند تحریک انصاف دواړه وای چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي.
دې کې دا چې کیږي د خلکو لپاره کیږي، د خلکو مستقبل لپاره کیږي، به ترې لپاره کیږي، نو ځکه دا د موږ لپاره هیڅ کوم مسله نه کیږي چې کم باندې خپله خوشحالي د مو پارټي نیوزاتي چې هر څه کې وو د خلکو رائے احترام کوو نه کې مو په خپل رائے
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلی سیمو استاذ او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په همغه سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي، خو دا ده چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروری نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي.
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده، زه خو دا وایم چې لغونه دوه سپیس سوالی سره هغه ما په خیال لګوه نو ا دې له کله ټایم زیات ورکی وو مطلب دا دا چې ضروري نه چې دې له یو ځل لار شي که یو ځل بار بار تل لم کول غواړي مقصد دا چې صرف ملکان نه دي دا چې یو سټوډنټ پکا دا غوین اخیستل دا غشان چې مو کم کاروباری خلق دی هغوی له خپل ټایم ورکول پکار ده نو دې صرف ملک پورې دو کم ملاقاتونه دي دینه دا لږ ورتي سوچ دي هغه کې کاروباری خلق هم وخت دی هغه کې ځانټان هم وخت
اوریدونکو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف ګوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه خبرې واورېدې. تاسو خبر شوئ چې جمال وایي چې د بې کوره شویو خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کېږي. خو د ده په اند د اصلاحاتو په اړه د پرېکړه تر هغو نه کېږي چې د سیمو له ټول ولس سره جامع او مفصلې مشورې نه وي شوي. قیصر جمال وایي که اړتیا وي نو په قبایلي سیمو کې د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وشي.